بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې یو سلو دولسم، یو سلو دیارلسم، یو سلو څوارلسم او یو سلو پنځلسم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم درته خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسوا زكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه. له هغوی سره چې له تا سره یې خدای ته مخه کړې ده، هماغسې چې حکم درته شوی دی قایم اوسه او سرغړونه مه کوئ، چې هغه هغه څه چې کوئ یې ویني، ګوري او ورباندې خبر دی. پر ظالمانو باور او تکیه مه کوئ، که نو د خدای د قهر اور به درباندې ولګي. له خدایه پرته مو بل هیڅ ولی او سرپرست نشته، او له هغه پرته به بل مل او مرستندوی ونه لرئ. او د ورځې او د شپې په ځینو برخو کې د لمونځ پابندي کوئ. بېشکه نیکۍ بدۍ فنا کوي، دا یو غټ نصیحت دی نصیحت منونکو ته. او صبر کوه، نو په تحقیق سره خدای د ښو چارو اجر نه ضایع کوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بانګ شلمینه او اخلاص سړک ګېډې ګېډې سلامونه ومني. اجزانو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغومي میاشتې 22مه د 1400 هجري قمري کال د جمعه د اوسنۍ میاشتې 12مه او 2022 میلادي کال درویشتم میلادی کال د جنرې له 12مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردلی شي. بیا ارتي و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. ایټمي تړون په وړاندې د امریکا دوا ګونې او ګډوډ کړ چار. بیا د تاریخ باندې پروګرام اوردلی شي. له دې وروسته هم د رڼا سرچینې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د ایران او عربستان د اړیکو په ارتباط پروګرام اوردلی شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړې د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی رئیسی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي او ترانسپورټي موضوعګانو په اړه خبرې وکړې. د ایران خارجه وزارت د کابل 14 په کلکا وغندله. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د واورې ورخت د خاریانو په مخ لارې تړلې دي. او د پاکستان لړوتبه پارلماني پلاوی عراق ته سفر وکړ. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي او ترانسپورټي موضوعګانو په اړه خبرې وکړې. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی له خپل روسی همڅنګ ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزه او سیمه ایزو موضوعګانو په اړه د نظر تبادله وکړه. د ایران او روسیې ولسمشرانو په دغو خبرو کې د انرژي، لوجستیک او ترانسپورټ په برخو کې د دوه اړخیزه ګټورو پروژو په اړه خبرې وکړې. او د سوریې د وضعیت د عادي کولو لپاره یې خپله ګروهنه هم اعلان کړه. ایران او روسیا د دوه اړخیزو زمینو په تیره بیا اقتصادي، پوځي، امنیتي او همدارنګه د امریکا له یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په شان په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې ستراتیژیکې ګټې لري. او دا په ورستیو کلونو کې د دواړو لورو د نږدې ملګرتیا اصلي عوامل دي. د ایران خارجه وزارت د کابل 14 په کلکا وغندله. د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی ناصر قنانی په کابل کې د خارجه وزارت مخې ته تر هغه 14 په کلکا وغندله. هغه همدارنګه د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي او ژوبلو کسان لپاره د عاجل شفا غوښتنه وکړه. له دې مخکې په افغانستان کې د ایران سفارت هم د دغه هیواد خارجه وزارت د ودانۍ مخې ته تر هغه پیښه غندلې وه. په افغانستان کې د ایران سفارت په یوه ټویټ کې ویلي چې د اسلام ایران سفارت د افغانستان د خارجه وزارت مخې ته تر اګره 14 چې پکې دغه وزارت یو شمیر کارکونکي او بے ګناه کسان مړه او ژوبل شوي غندي او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د کابل د پولیسو وایند خالد زدران ویلي چې په دې 14 کې یو شمیر کسان مړه او ژوبل شوي دي. ورستي راپورټونه بیا وایي چې په دغه 14 کې کابو 50 کسان مړه او ژوبل شوي دي. دا پیخه چې طالب چارواکي پکې د یو شمیر کسانو وژل کیده او ژوبل دا تاییدی ځنې رسندوی بیا د خپلو سرچینو په حواله د وژل شوو کسانو شمیر 22 تنه او د ټاپیانو شمیر هم 25 تنه اعلان کړی دی. اسلامی ایران د طالبانو له حکومت سره ملګرتیا کوي. تسنیم خبری آژانس راپورټر کوي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامی جمهوریت ځانګړي استازی حسن قاظمی قومی ویل چې د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان له خلکو د ملاتړ کولو سیاست ته په پام سره د اقتصاد په شمول په بیلابیلو حوزو کې د طالبانو له موقت حکومت سره د ملګرتیا کولو په حال کې دی. هغه په افغانستان کې د امنیت او ثبات رامنځته کولو او دغه هیواد په اقتصادي پراختیا کې د تهران د رول د زیاتولو لپاره د ایران د حکومت د هڅو په باره کې ویل چې افغانستان د ایران د اقتصاد بشپړونکې کیدی شي او له افغانستان سره د ملګرتیا پراخول د ایران د حکومت سیاست دی. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي ښاغلي قاظمی قومیم درس ویلی چې د افغانستان څخه پاسا او یا فیصد عاید کم شوی په دې ډول چې واقعتا د طالبانو لپاره سیدارې سي د نړیوالې ټولنې مرستې لکه بود یا 10 میلیارډ او څخه 3 میلیارډ ډالر ته کم شوی او دغه کمواله د افغانستان اقتصاد او د خلکو معیشت تر اغیز لاندې راوستي دي. په نه حال کې د ایران اسلامي جمهوریت په خډول دغه موضوع او د خبرو ګمړې وادونو شرایط درکړي دي. افغانستان کې د ایران سفیر درز ویلی چې هر څومره چې د افغانستان اقتصادي حالت خرابېږي او کړکېچن کېږي نورو هیوادونو په تیرابیا ایران ته د کډوالو ورتلل بم نور زیات شي. بم د اساس د ایران د اسلامي جمهوریت هم د انسان دوستانه اخلاقی او انساني نظره هم او هم د ګټو له نظره د اقتصاد په وزه کې د خپلې یبه اصلي ستراتیژي په توګه له افغانستان سره ملګرتیا په ایجنډا کې شامل کړی دا. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او ولسوالیو کې د واورې ورخت د خاریانو پر مخ د لارې تړلې دي. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د درنو واورو ورېدو د کابل غور او بادغیس هرات لوی لارې تړلې او دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي. د ننګرهار د والی ویند عبدالواحد حماس بیا د بیانیې په خبرولو سره له مسافر غوښتي چې نن او سبا د کابل غور په لویه لاره تګ راتګ ونه کړي. له بلې خوا د واورې د ورخت د عمله د کابل نیلي په ګډون د دغو ولایتونو لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې د سختو واورو او توپان له امله د سالنګ لویه لاره هم د ټرافیکو پر مخ تړلې شوې ده. دا وزارت زیاته کوي چې هڅه کوي چې د هوا د خګیدو په بڼه کې د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ خلاص کړو. خو په بامیان کې طالبانو د فواید امیر ریاست هم ویلي چې د سخت واوري او توپان له کبله د بامیان ولایت د مرکز شاتو حاجی ګک کنمان او ابيګل کوتلونو مواصلتي لارې تړلې شوې دي. د پاکستان رتبه پلاوی عراق ته سفر کړی دی. ایرنال راپور سره سم د پاکستان د پارلیمان د مشر محمد صادق سنجرانی په مشرۍ لړدبه پارلیمانی او سیاسي پلاوی د عراق سره د دوارخیزه اړیکو د ژورتیا او سیمایزو او اسلامي نړۍ د بدلونو په اړه د سلا او مشورو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړ. دغه پلاوی غړي به په څلور ورځني سفر کې په نجف اشرف کې د مولای متکیان حضرت امام علي عليه السلام او په کربلا مولا کې د سالار شهیدان حضرت امام حسین عليه السلام د سپیڅلو حرمونو کې هم شتون ولري. راګل شوی دا چې دغه پلاوی د عراق له لومړي وزیر سره هم کتنه او خبرې اترې وکړي. په ورستیو کلونو کې د پاکستان او عراق د سیاسي پارلیماني او پوځي پلاوی تګ راتګ زیات شوی دی او دواړه هیوادونه په مختلفو اوزو کې د ملګرتیا د پراختیا په لټه کې دي. شیخ ندیم خپل پخوانی سخت خبرې بیرته واخیسته. د طالبانو د واکمنې ادارې د لوړوزده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د یو شمیر نړیوالو مرستندویانو استاد سره للی دورستا د اسری زده کړو په اړه خپل سخت خبرې بیرته واخیستې. موړی د دغه وزارت لالوري په یو خبره شوی ویډیو کې ویلي چې افغانستان د اقتصادي او نور خپلواکۍ لپاره د اسری زده کړو پیاوړتیا ته اړتیا لري. شیخ ندیم په وینا ده اوس چې افغانستان په سرحدونو کې سلګونو ناروغان لا بې عزتۍ سره مخامخ دي، اصلي دلیل یې د عصري زده کړو کمزوري ده. ندا محمد ندیم مخکې د عصري زده کړو په تړاو تر دې ویلي و چې د طالبانو جنګیالیو ته به د الوزولو ماینونو د شمیر له مخې تحصیلي اسناد ورکړي. هغه په تازه ویډیو کلیپ کې د انجونو د زده کړو په اړه د خپلو مخکنیو څرګندونو رد او تایید دواړه نه دي کړي. معلومه نه ده چې د نوموړي او نورو اورپکو طالب مشرانو په دباو د انجونو پر مخ د پونتونو او ښوونځیو تړل شوي دروازې بیرته پرانستل شي که نه. د طالبانو ځنې منتقدانو د شیخ ندیم رسمي څرګندونې د همدغو فشارونو پایله ګڼلې ده. ویلي چې طالب مشرانو د ولس غوښتنو ته غاړه کېښوده، خو د ډالرو د بندېدو له ویرې به له سختې سخت دریزې تیر شي. امیر خان متقی د کابل پیخې د ټپیانو پوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی په ایمرجنسی روغتون کې د کابل پیخې د ټپیانو پوښتنه کړې ده. مولوی له ټپیانو سره د مالی مرستې ترڅنګ له روغتیایي مسؤلینو غوښتي چې د ټپیانو ښه درملنه وکړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د طالب چارواکو په وینا چاودنه او د ځینو نورو راپورټونو له مخې ځانمرګې برید وشو چې لسګونو تنو تا د مرګ جوبلې خبرونه پکې ورکړل شوې دي. طالب چارواکو په دې پیښه کې د 500 تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي، خو ځینې رسنوي بیا د خپلو سرچینو په حواله د وژل شو شمېر 22 تنه او د ټپیانو شمېر هم 25 تنه بولي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال ماجر فراهی د فرانسې خبري آژانس ته تایید کړی چې د پیښې په وخت چې نه یې استازي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سره په خبرو بوختو. د پیښې مسؤلیت د یو ترګرې ډلې پر غاړه اخیستې دی. د افغانستان مختلفو سیاسي څیرو د غملا غندلې ده او د طالبانو منتقدینو هیواد ته په امنیت راوستو کې د طالبانو د ناکامۍ نښه بلیده. لا تاجکستان سره د 2023 میلادي کال لپاره د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک شوی دی. د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور په شتون کې د هیواد د برېښنا رسولو شرکت او د تاجکستان د برېښنا شرکت د مسؤلینو ترمنځ د 2023 کال د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک شو. د برېښنا شرکت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې 2023 کال لپاره برېښنا د واردولو تړون لاسلیک شو. سو میاشتې وړاندې هم افغانستان د برېښنا د لګښت له امله ګاونډیو هیوادونو ته شاوخوا 100 میلیون ډالر پور وړی وو. دا څرګنده نه ده چې برېښنا د دې پور څومره پیسې ورکړې دي. د بانکداري محدودیتونه د برېښنا د تادیاتو په وړاندې یو خنډ بلې کېږي. دا راز دی دولو دا چې د کافي برېښنا د نشتوالي ستونزه لا تیرو شلو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو پر وړاندې یوه له مهمو ننګونو څخه ده. د وړاندې د طالبانو په مشرۍ د برېښنا شرکت او د انرژي او اوبو وزارت وکولی شول چې له ازبکستان سره د برېښنا د ستونزې د اواري ترڅنګ د دغه هیواد د برېښنا لاملي شرکت سره نوې تړون لاسلیک کړي. لا افغانستان د وټلو هدف د یوکرين مرسته کول وو. اسنا خبري اژانس راپورټ ورکړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا سیکرټر نیکولای پاتروشيف ویلي چې لا افغانستان له وټلو د امریکا موخه لا روسیې سره د مقابلې لپاره د اوکرين ځواکونو ته روزنه ورکول وو. امریکا ولسمشر جو بایدن سمو د مخ کې لا اوکرين سره د 4.9 میلیارد ډالر په شمول د 1.8 ټریلیون د بودجې لایحه هم تصویب کړه. امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم مخکې ویلي وو چې امریکا له افغانستانه نوې وتلې نو نه شو کولای له اوکرين سره د مرستې لپاره زیاته بودجه بیل کړي. د روسیې د امنیت شورا سیکرټر نیکلای پاتروشيف د راز د انتونی بلینکن دغه څرګندونه په اوکرين باندې د تمرکز لپاره د افغانستانه د امریکا د پوځیانو د ناڅاپه وتلو په اړه د خپلو خبرو تایید دل وبالل. پاتروشيف زیاده کړی دا چې په هغو میلیارډونو ډالرو سربیره چې د امریکا خارجه وزیر بلینکن ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې د امریکا ځنې وسلې او اروپایي هیوادونو په تیرا بیا پولینډ هیواد ته انتقال شوي او اروپایي هیوادونه وتوانېدل له دې لارې د اوکراین له حکومت سره پوځي مرسته وکړي. امریکا او د هغې ملګرو د افغانستان له شل کله نیواکه وروسته خپل پوځیان له دغه هیواده په ډېرې بې شرمۍ سره وویستل. په افغانستان د امریکا او د اروپایي هیوادونو او ناټو لښکرکشۍ په افغانستان کې تر هغه د جنگ د نامنۍ او د بې ثباتۍ له زیاتېده او زرګونو بېګناه خلکو له وژل کېدو پرته بل هیڅ نتیجه نه ده درلودلې. دا د دې مهال خبرونه لپاره منم یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرا
د اټمی تړون په وړاندې د امریکا دوا ګونه او ګډوډ کړچار دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پرایس د جنوري د میاشتې په نهمه نیټه په یوه خبري کانفرنس کې له ایټمی تړونه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت یو اړخیزه وتل په ورستیو کلونو کې د واشنگټن د بهرني سیاست تر ټولو ستره ستراتیژیکا غلطي او تیروتنه بللې ده. د پرایس د ایران د ایټمی موضوع پاکله د ټرمپ د حکومت په سیاستونو په نیوکې سره ویل چې د جو بایدن حکومت له ایټمی تړون څخه د وتلو په حق لاره د پخوانی حکومت فیصله په تیرو کلونو کې د امریکا د بهرنی سیاست یو تر ټولو ستره غلطه ګڼي. هغه د ایران پر ضد د ټرمپ د حکومت د زیات دباو په سیاست باندې د نیوکه پترس کې مویل چې د غاګدام هیڅ کارندواله نه درلود. تاریخ مونږ ته رازدا کړی چې اقتصادي دباو هغه وخت زیات کارندواله لري چې د نورو شریکانو متحدانو سره په غګملا توګوي. پر دې اساس په همدې دلیل چې مونږ له متحدانو او اروپایي شریکانو په تیر بیا د اروپا له درو وادونو یعنی انګلستان، فرانسې او جرمني سره د ملګرتیا لپاره ارزښت قائل شو. د ایټمی تړون په وتلو کې د واشنگټن د سترې غلطي په حق لا د امریکا د خارجه وزارت د ویان نیټ پرایس لا ایدیا سره سره هغه مسأله چې د ایټمی موافقې په زمينه کې د امریکا د ګډوډ کړچار خودنه کوي د ویانا د خبرو اترو په څنګ ته کول باندې ټینګار دی. پم دې لړکی نیټ پرایس د جنوري د میاشتې په څلورمه نیټه په خبري کانفرنس کې د ایټمی خبرو د بندیدا په تاییدولو سره ویل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو ځپل کیده ته په پام سره د جو بایدن د حکومت د پام مرکز د ایران لا خلکو په ملاتړ کولو متمرکز شوی دی. هغه ادعا وکړه چې په 13 ستمبر میاشت کې د ایټمی تړون احیا کول چمتو او لاسلیک کیده ته نږدې وو، خو د ایران لوري د ایټمی تړون د مفادو لا منلو او دغه تړون لا نهایی لاسلیک کولو ډډه وکړه او په همدې اساس په 13 میاشتو کې ایټمی تړون د امریکا لا ایجنډې وتلې دي. امونګا حاضر د مخ خپل ټوله حسي د ایران د خلکو نړیوالو حقوقو په ملاتړ کولو او د روسیې او ایران ترمنځ مخ په ودی پوزي اړیکو ته اړولې دي. ایټمی تړون په وتلو کې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ستراتیژي کې غلطي باندې ټینګار لایوي خو او د ایران ځکه ته د ویانا د خبرو اترو د غوڅیدا د توپ چول او د دغه خبرې په ډاګه کول چې نور ایټمی تړون د امریکا په لومړیتوب کې نه دی. د ایران د ایټمی تړون په وړاندې د جو بایدن د حکومت د دوا ګونه دریزونو خودنه کوي. د ایټمی تړون د ساتلو د ضرورت په حق د امریکا د ولسمشر جو بایدن او دغه د حکومت د لړډبا چارواکو لا بیا بیا ټینګارونو او د ایټمی تړون د تش په نامه د هیا له هڅې سره سره په ایران کې د ورستیو بلواګانو پر رامستکیدا سره واشنگټن لخپلو اروپایی شریکانو سره یو ځای دغه بلواوی د ایران د اسلامی جمهوریت د کمزوري کول لپاره به ساره فرصت بلې او دغه باطل ګمان یې درلوده چې د ایران اسلامی جمهوری نظام د دړوړې کې دا په حال کې دی. نو ځکه خو امریکا د ویانا د خبرو اترو لاسره پیلولو لپاره هیڅ هڅه ونه کړه او واشنگتن د هغه پر ځای خپل ټول پام په ایران کې د بلواګانو او د بلوګرو ملاتړ ته واړو او له هرې لارې یې کوشش او هڅه وکړه چې په ایران کې ناکراری او بلواګانې نورې هم زیاتې شي. حقیقت کې د جو بایدن حکومت لایوی خو په ایټمی موضوع کې د ایران پر وړاندې ډیپلوماسي ادعا کوي او له دې سره په یو وخت له تهران سره په غیر مستقیم ډول تبادلې او نیغ په نیغه خبرو باندې ټینګار سره د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړه او د بلواګرو د تشویقولو هڅه وکړه. داسې هڅه چې له شرم څخه ډکې ماتې سره مخامخ شوه او په دغه اعتراف سره چې دغه بلواګانې د ایران د اسلامي جمهوري نظام کې د لړزنتیا د رامنځته کولو جوګه نه دي د دغې هڅې بې نتیجتوب اوس معلوم شو. د امریکا د ملي استخباراتو مدیر اوریل آنسم د 2022 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په لومړیو کې په ایران کې بلواګانو د په اشاره سره وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موضوع د خپل ثبات پر ضد ګواښ نه ګڼي. مهم او په عین حال کې ایرانونکو ټکی دا ده چې د جو بایدن حکومت له ایټمی تړون څخه د امریکا وتل د غلطۍ په بلو باندې اعتراف سره سره هم غراز د زیات دباو د سیاست په نوم د ایران پر ضد د ډونلډ ټرمپ بایکاټ ماته خوړلې سیاست ته په زیات ډول دوام ورکړی دی او د بایکاټونو د لغوه کې دا د خبرو اترو په څنګ ته کولو سره خپل باطل او د فونو ته رسیدا لپاره په ایران کې له بلوا او ارخیز ملاتړ ته مخه کړی ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت.
د تاریخ
پاڼه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ له یوې بلې پاڼې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 19 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 12 نیټې سره برابر ده. درې سوه اته پنځوس کاله پخوا د 1415 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه فرانسوي ریاضي پوه او د عددونو او احتمالاتو د نظریې طراح پایری ډی فرمیټ مړ شو. هغه په 1401 میلادي کال کې وزیږیده او له ماشومتوبه یې د ریاضیاتو زده کړې ته مخه کړه. فرمیټ د دوکارت هم مهاله و او له اثارو سره یې هم بلد و، خو ظاهر نه د دوکارت په پرتله د تحلیلي اندیسې ډېر اصول وضع کړل. د فرمیټ شهرت په صحیح عددونو د څېړنې له امله دی. هغه په دې برخه کې ګڼ شمېر قضیې بیان کړي چې له فرمیټ وروسته ریاضي پوهانو هغه ثابت کړي دي. هغه همداراز د ډیفرانسیل او انالیز د حسابونو بنسټ ایښودونکي هم دی. د هغه له کتابونو څخه د مسطح او احجمي مکانونه مینیموم او مکسیموم په اکله کتابونو ته اشاره کولی شو. همداراز د هغه مهم اثر د ریاضي د بیلابیلو عملیاتو تر عنوان لاندې په 1491 میلادي کال کې چاپ شو.
موسیقی
یو سل و چل ویرد کال پخوا دا اتل سوا شپگویای ملاد کال دا جنوری پا دولسه منیتا امریکایی لیکوال جک لندن وزیر جد. هغه ډیر کلونه د شمالی قطب په ټاټوبی او د جنوبی او د جنوب په نارامه سمندرونو کې تیر کړل او له بیلابیلو قومونو سره بلد شو. لندن ډیر هغه صحنه چې په خپلو کتابونو کې انځور کړي په خپلو سترګو کې لیدلې وې او د خپلو داستانونو له یو شمیر اتلانو سره یې هم بلدتیا درلوده. جک لندن څلویښت کاله ژوند وکړ او د خپلې اتلس کاله لیکوالۍ په لړ کې یو پنځوس لوی داستانونه او یو سل پنځه ویشت لنډې کیسې ولیکلې. د ځنګل غږ او سپین غاښونه د هغه له مشهورو تالیفاتو دی. هغه په نولس سوه شپاړسم میلادي کال کې مړ شو. اتات یا کال پخوا د دیالس و دیالسم هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې په نیټه ستر عالم آیت الله ابوالقاسم دهکرد اصفهاني په نه اویا کلنۍ کې وفات شو. هغه په لومړیو کې په اصفهان کې د میرزا ابوالمعالی کلباسي او محمد باقر مسجد شاهي په شان له لویانو استفاده وکړه او وروسته په اسلامي علومو کې د خپلو مطالعو د بشپړولو لپاره د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ. آیت الله دهکردي وروسته اصفهان ته ستون شو او په تدریس، تالیف او تبلیغ بوخت شو او په صدر مدرسه کې تر دریو سو زیات فاضلانو د هغه د درس په ټولګي کې ګډون کاوه. هغه له لوړو علمي مرتبو او پوهې سربیره یو توانمند خطیب او زیاترو خاصو او عامو خلکو د هغه د واز له غونډو ګټه پورته کوله. د دغه ستر عالم له اثارو کولی شو په دوو ټوکو کې شرح بر شرایع په اخلاقو کې جنت المعوا، حاشیه بر تفسیر صافی او وسیله نجات کتابونو ته اشاره وکړو. څلور څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په دوه ویشتمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په حساسو شیبو کې چې د امریکا دولت د پهلوي رژیم د ساتلو هلې ځلې کولې، د اسلامي انقلاب د ارواښا د لارښود حضرت امام خمیني د انقلاب ځانګړي موقعیت ته په پام سره د انقلابي شورا د جوړېدو حکم صادر کړ. د دغه شورا اصلي دندې د شاه د رژیم په وړاندې د خلکو په مبارزو کې غژملتیا، د اسلامي انقلاب د موخو پلي کول او همداراز د لنډمهاله دولت د جوړېدو لپاره د زمینې برابرول وو. حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په دې اړه په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې د ایران د مسلمانو خلکو غوښتنه یوازې د شاه او د سلطنتي رژیم د ټغر ټولولو نه دی، بلکې د ایران د ملت مبارزه به د اسلامي جمهوریت تر جوړېدو چې د ملت د ازادۍ، د ایران د خپلواکۍ او د ټولنیزو عدالت د تامین متضمن دی دوام ولري. د ویلو ده چې د پادشا رژیم له نسکورېده وروسته د انقلاب شورا په ایران کې د اسلامي شورا یا پارلمان تر جوړېدو د قانون جوړونې دنده هم په غاړه درلوده.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د رڼا سرچینې نومې لړۍ له نننۍ څوارلسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د ربا په اړه ځینې آیتونه لکه د آل عمران 131 آیت او د بقره د مبارکې سورې 288 او 209 آیت شان نزول څیړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د بدر جنگ د قریش او لا کفار سره د مسلمانانو لومړی ستر جنگ و چې د هجرت په دوهم کال کې رامنځته شو او د قریش او مشرکانو د ماتې لامل شو. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل پکې کډون کړو او د جګړې مشري پر غاړه درلوده. ابو جهل او د قریش او نور مشران وژل شول او یو شمېر هم اسیران شول او نور هم وتښتیدل. د جګړې وروسته د اسیرانو د برخلیک په اړه اختلافات رامنځته شول. ځینو مسلمانانو د بندیانو د وژلو غوښتنه کوله، خو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بیا د فدیه ورکړې یا د مسلمانو ماشومانو ته د لیک لوست زده کړو په مقابل کې د اسیرانو د خوشی کېدو خبره کوله او په نتیجه کې وټاکل شو چې هر اسیر لزرو تر څلورو زرو درهمه فدیه ورکړي. فدیه په لغت کې د اسیر یا بندي د خوشی کولو لپاره د مال ورکولو په معنا ده. قریشو په تدریج سره د فدیه په لیږلو سره خپل اسیران خوشی کړل. د بدر د اسیرانو په میز کې د پیغمبر اکرم تر عباس هم لیدل کېده. کله چې پیغمبر کور ته ننوتلو مسکی شو، کله چې حضرت وخندل عباس وویل باید وخندې، بریالی شوې، زمونږ اویا کسان دې وژل او زمونږ اویا کسان دې هم اسیران کړل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کاکا زما دا خندا د بریا خندا نه ده، زما دا خندا د تعجب خندا ده. زه غواړم په زنجیر او پر تاسو د جنت په لور بوزم، خو تاسو چمتو نه یاست چې ولاړ شئ. زما خندا ملنډې نه دي، د بریا خندا نه ده. حیران یم چې دیارلس کاله مې په مکې کې غوښتل تاسو جنت ته بوزم او تاسو رانغلی.
د پیغمبر اکرم تر عباس د مکه له مشهور سود خورانو څخه ګڼل کېده او له دې لارې ډېره شتمني پیدا کړې وه. البته سود او ربا د قریشو د بډایو او شتمنو د ژوند یوه برخه وه. ربا یا سود په معاملې یا قرض کې د ډېرو اخیستلو په معنا دی. یو څه پیسې یو څوک قرض ورکوي او له هغه څخه بیا ډېر اخلي. یو جنس ورکوي او له هماغه جنس بیا ډېر څه ترلاسه کوي. دا ښکارنده د جاهلیت حتی د اسلام د ظهور په وخت کې هم عادي امر وو. له دې عمله په عمومي فکرونو کې ناوړه نه وو. دوی ربا یا سود یو ډول پیر او پلور یادوو چې ډیره ګټه یې لري، ځکه چې له دې سربیره چې له خپل معمولي سوداګرۍ ګټه ترلاسه کوي د سود ګټه هم ورزیاتیږي. دا ډول ربا خوړل د دې لامل ګرځېده چې پانګه د پوړوري له لاسه تله او له سود خوړ سره جمع کېدله. له دې سره چې د پوړوري اړتیا هر ورځ ډیرېدله او دی کار لګ لګ د هغه ژوند تباه کاوه. داسې چې ځینو پوروړو د بېوزلۍ له امله په ناچارۍ د هغه ربا خوړونکی مزدور یا غلام کېدو. له دې امله د آل عمران سورې 113 آیت په نزول سره مسلمانان له ربا او سود څخه منع کړل او وی فرمایل، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، ربا او څو چنده ګټه مخوری، له خدایه وبیریږی تر څو نیک مرغه شی. دا آیت د ربا پر حرمت د ټینګار او پر ربا خوړونکو د سختې نیونې لپاره نازل شو. د قرآن کریم ستر مفسر علامه محمد حسین طباطبایی په دې اړه فرمایي، خدای تعالی په دغو آیتونو کې د ربا خوړلو په امر کې له شدته کار اخیستی چې د دین د هیڅ یوه فروع لپاره یې نه دی کارولی، پرته یوه مورده چې په هغه کې سختګیری لکه د ربا او سود په کار کې سختګیری ده. او هغه دا ده چې مسلمانان د دین دښمنان پر خپل ځان واکمن نه کړي، که څه هم قرآن کریم له نورو سترو ګناهونو سره خپل مخالفت اعلان کړي او په هغوی کې هم سختګیری کړې ده. خدا خدای تعالی د کلام لهن د ربا او پر اسلامي ټولنې د خدای د دښمنانو واکمنېدو له موضوع ډیر نرم دی، او حتی قرآن کریم لهن د زنا، شرابو، قمارو او له دې د سترو ګناهونو په څیر لکه د بې ګناهو کسانو وژلو په اړه له دې دوو ګناهونو څخه نرم دی. د دې او ورته آیتونو له نازلېدو سربیره لکه د نسا د مبارکې سورې 116 آیت او ربا ویل له دې سره چې له هغه څخه منع شوی وو او د خلکو مالونه یې په ناحقه خوړل، او موږ د دوی د کفر په اړه دردونکی عذاب چمتو کړی دی. ځینو مسلمانانو له سود خوړلو ډډه ونه کړه او اوس هم د دوی په منځ کې ربا او سود دود درلود.
ایزنو دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تر عباس او خالد بن ولید جاهلیت په وخت کې در ربا په معاملو کې شریک وو. دوی دواړو د مکه له فتح نه دا هجرت اتم کال 100 وړاندې اسلام قبول کړ. دوی لکه د نورو ربا خوارو په څیر له واقعي بیې څخه په ټیټه بیه لا پلورونکي اخیستل. دا پیرلو په وخت کې ډیر پلورونکو پیرودونکو ته د توکو په ورکولو کې پاتې راغلل، او ورکیدل یو څه توکي د خپل ځان لپاره وساتي. نو ربا خوړونکو ته یې وړاندیز کوو چې تاسو د خپلو اخیستل شوې یوه برخه واخلئ او دوه یا څو چنده یې بل کال تاسو ته درکوو. ربا خوړونکو هم دا ګټور وړاندیز منلو. لدې مخکې د خلکو ټوله شتمنۍ له منځه تلله. عباس بن عبدالمطلب او خالد بن ولید هم په دې ډول معاملو سره له دوی ګټې ترلاسه کولې.
قدرمنو اوریدونکو، پیغمبر اکرم د ربا لورانمون کې ښکارند سره د مبارزې لپاره کار لخپل خپلوانو څخه پیل کړ او وی فرمایل، زما تر عباس هم د غوښتنې حق نه لري، او له ټولو مخکې باید زما خپلوان له ربا او سود څخه لاس واخلي. همدارنګه چې د یوې خطبې په لړ کې وفرمایل، د جاهلیت په وخت کې ټولې رباګانې له منځه وړم، او له ټولو ډیر هغه رباګانې چې د عباس لپاره دی له دې سربیره په یوه روایت کې راغلی چې پیغمبر اکرم د دې آیتونو له نازلېدو وروسته د مکې واکمن ته امر وکړ، که آل مغیره چې له مشهورو ربا خوړونکو څخه وو له خپل کار لاس وانخلي، له دوی سره جګړه وکړی. دا همغه جګړه ده چې د حجراتو د نهم آیت له مخې فرمایي، هغه ډله چې تیری کوونکې ده جګړه وکړی تر سره تر څو د خدای تعالی امر ته غاړه کېږدي. قدرمنو عزیزانو، د دې پروګرام وخت له پای ته رسیدو وړاندې له معراج آسماني سفر وروسته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو یوې برخې ته ستاسو پام را اړوم. پیغمبر اکرم په دې سفر کې د وحی له فرشتو حضرت جبرائیل علیه السلام سره پر وو اسمانونو وګرځید او پر اسمان کې له نویو صحنو سره مخامخ شو. دوی له پیغمبرانو او ملایکو او په ځینو آسمانونو کې له دوزخ او دوزخیانو او په ځینو کې له جنت او جنتیانو سره مخامخ شو. د هغه حضرت د خبرو په یوې برخې کې راغلی دی چې وی فرمایل د ځینو تر څنګ تیریدم چې نسونه یې دومره لویو شوي وو چې نه شو کولای له خپل ځایه پورته شي. له جبرائیل څخه مې وپوښتل دا څوک دی؟ وویل دا ستاسو د امت ربا خوړونکي دي چې هر کله د پورته کېدو هوډ کوي شیطان دوی ته مزاحمت کوي او تل دوی ځوروي. د دوی برخلیک د آل فرعون د برخلیک په څیر دی چې شپه او ورځ له اور سره مخامخ کیږي او اور دوی ته ښکاره کوي او تل د دوی چیغې وي او وایي قیامت کله راځي. همدارنګه وی فرمایل د معراج په شپه هغه نارینه مې ولیدل چې د دوی نسونه د سترو کورونو په څیر وو او د دوی دننه له مارانو او لړمانو ډک وو او د دوی د نس له بهره دننه یې لیدل کېده. ومې پوښتله ای جبرائیله دا څوک دی؟ وویل یا رسول الله دا ستاسو د امت ربا خوړونکي دي.
ایزانو د رڼا سرچینې پروګرام وخت همدلته پای ته رسي. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. الله تعالی دې مونږ او درس مسلمانان او د رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم درس سماتیان لا ربا وساتي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې شیبو کې زه فاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د ریاض او واشنگتن د اړیکو لړلید لننی لومړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. په دې پروګرام کې د امریکا او عربستان د اړیکو مخینه څېړو. له موږ سره ملوسی.
دوستانو عربستان چې د تیلو د شتمنۍ او هغه ته د امریکایي مشرانو تړلتیا له امله د واشنگتن د لویدیځ آسیا په سیاست کې ځانګړی ځای لري. د لویدیځ آسیا یو بل مهم هیواد بلل کیږي او له دې امله د امریکا او عربستان اړیکې په ځانګړې توګه د لویدیځ آسیا د دې سیمې لپاره ډېرې مهمې دي. عربستان همداراز د لویدیځ ملاتړ له هیوادونو څخه هم دی او د دې هیواد بارانه سیاست هم نړیوال امپریالیزم له موخو او سیاستونو سره رګملتیا لري. د عربستان تړلتیا د واک وختونکو قدرتونو په ځانګړې توګه امریکا ته له هیچا بیا پټه نه ده. امریکا له سیاسي اړخه خپل دوی آسیا کې د خپل سیاستونو پلي کولو او په دې سیمه کې خپل موخو او ګټو ته د رسیدو لپاره عربستان ته ځانګړې پام لري. د امریکا او عربستان اړیکې په بیلابیلو پړاوونو کې هیڅکله تلپاتې او ثابتې نه وې. د همدې توپیر له امله په تیرو کلونو په ځانګړې توګه د باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د ولسمشرۍ په مهال په بشپړه توګه لیدل کېده.
عزیزانو، کولی شو په لویدیځې آسیا کې عربستان د امریکا یو تر ټولو عربي متحد هیواد یاد کړو. امریکا د لویدیځې آسیا په سیمه کې د خپلو ګټو او سیاستونو د پلي کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې عربستان ته اړتیا لري، او ریاض هم په ځانګړې توګه د خپلې سیمې امنیت ټینګښت او همدارنګه د آل سعود د واک دوام لپاره د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې عربستان د سیمه ییز ځواک د انډول رامنځته کولو لپاره د یو زبر ځواک ملاتړ ته اړتیا لري، چې له شکه پرته دا زبر ځواک اوسمهال امریکا ده. په ټولنیزه او په ټولیزه توګه د امریکا او عربستان اړیکې کولی شو د دې دوو هیوادونو ترمنځ بیا تر ټولو دوامداره متقابل اړیکې یادې کړو، ځکه له دې اړیکو د سولې سیزو په تیرېدو سره دې اړیکو همدارنګه خپل ثبات ساتلی دی. البته دا ثبات او تلپاتې والی په بشپړه توګه د یوې همغږې اړیکې په معنا نه دی، او په تیرو کلونو کې له لوړو ژورو سره مل و، چې ډیری نن کې لاغه څخه د امنیت په وړاندې د نفتو معادلې په توګه یادونه کوي.
دوستانو، د امریکا عربستان اړیکې نه لسیزې مخینه لري. دوی اړخیزې اړیکې په ځانګړې توګه په انرژي او امنیتي برخو کې د عربستان د وهابیت پر سر د ناندریو سره سلطنتي حکومت او لا بشري حقوقو سرغړونه په دې لسیزو کې دوام درلود. البته دا بهیر لا ډیرو لوړو او ژورو سره مخامخ و. واشنگټن او ریاض اړیکې د څو لسیزو امنیتي او پیاوړو سوداګریزو اړیکو پر بنسټ چې د عربستان په تیلو د امریکا ګټو تر ولکې لاندې دي رامنځته شوي. دا اړیکې لاغه ستونزو لکه په 1903 اویایم کال کې تیلي بندیز او په 2000 لومړی کال کې د ستمبر 11مې بریدونه چې پکې لا 1500 ترهګرو څخه نه هتنه د عربستان وګړي و چې وژغورل شول. د واشنگټن سره د ریاض د اړیکو مخینه د 1913 میلادي لسیزې ته ورګرځي. په 1913 کال کې په رسمیت د عربستان له پیژندلو وروسته د سعودي حکومت هڅه وکړه چې د خپل حکومت د ستنو ټینګولو لپاره بهرني سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې جلب کړي. له دې مخکې د دې هیواد بنسټګر عبدالعزیز بن سعود په 1913 میلادي کال کې د تیلو دا وستنه امتیاز امریکایي شرکت یعنی سټانډرډ اویل ته ورکړ چې د عربستان سیاسي صحنې ته د امریکایانو د ورتلو بهیر لومړنی ګام حسابي.
دیشم میلادی کال کې امریکا په رسمیت د عربستان پیژندلو په وړاندې د دې هیواد په ختیځ سیمه کې د تیلو د استلو اجازه ترلاسه کړه. د سعودي ارامکو تیلي شرکت هم د سټانډرډ اویل للاري نور درې شرکتونه رامنځته شول. نن که څه هم د دې هیواد د تیلو کمپاین د عربستان د ارامکو په نوم سره پیژندل کیږي، خو د امریکا د انرژي کمپاینونو اوس هم په عربستان کې خپل ځان ساتلی دی. د دې اړیکې دوهم ګام د حکومتي اړیکو له لوري واخیستل شو. که څه هم د عربستان او امریکا د مشرانو ترمنځ شخصي اړیکې د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخې دو یو مهمه لار وه، د واشنگټن او ریاض ترمنځ د تیلو اړیکو تر ټینګېدو وروسته امریکا تر نږدې 10 کاله وروسته په دې هیواد کې ډیپلوماټیک دفتر نه درلود، او د دې هیواد د ډیپلوماټیک کارونه په قاهره کې د امریکا په سفارت کې ترسره کېدل. تر هغه وخته پورې چې د سعودي بنسټګر عبدالعزیز د امریکا د همغه وخت له ولسمشر فرانکلین روزویل سره ولیدل، او بیا په 1944 میلادي کال کې په جده کې امریکا سفارت خانوت پرانستل شوه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې پیل شوې. په حقیقت کې د واشنگټن او ریاض بشپړې اړیکې د 1940 میلادي لسیزې په پیل کې پیل شوې، او امریکا لومړنی سفیر په 1940 میلادي کال کې عربستان ته ولاړ.
دوستانو د تاریخ په هغه وخت کې امریکا د انزوا پالنې پړاونه ترشا پر خدلا او د نړۍ په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په لویدیځ آسیا کې جدي شتون نه درلود. د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د انزوا پالنې سیاست څنډې ته کړ او په عملي توګه یې د دوو زبر ځواکونو د یو په توګه خپل نفوذ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې په لویدیځ آسیا کې ډېر کړ. په دې پړاو کې د واشنگټن او ریاض اړیکې له تیلو او له کمونیزم څخه اغېزمنې شوې. د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له یوې خوا امریکا د خپلو تیلي اړتیاو پوره کولو لپاره او له بل پلوه د پخواني شوروي په مشرق ختیځ ته د عربستان له ورتلو د مخنیوي لپاره خپلې اړیکې له عربستان سره زیاتې کړې، داسې چې دا هیواد او ایران د لویدیځې آسیا سیمې د تانېدار په توګه د امریکا له لوري په پام کې ونیول شول. په دې پړاو کې ریاض او واشنگټن امنیتي شکل ځان ته غوره کړ او د امریکا امنیتي مرستو په مقابل کې د عربستان د تیلو تبادله له مخې د امنیت تی ماهیت همدارنګا دوام وکړ.
د لویدیځ آسیا د چارو شنونکو یاسمین فاروق د جورج ټاون په همتون د نړیوالو چارو له خبرندوی سره په خبرو کې وویل، عربستان له جیوپولیټیکي او جغرافیایي اړخه د امریکا ټولو پوځي برنامو لپاره په لویدیځ آسیا کې ډیر مهم دی. د عربستان جغرافیا له ستراتیژیک اړخه د هرمز او باب المندب اوج د لارو امنیت لپاره ډیر ارزښت لري. لدې عمله د دې ډول جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي او مالی شرایطو د لودونکو هیواد د امریکا لپاره مهم دی. په همدې حال کې یوازې امریکا کولی شي د عربستان د اقتصادي ودې، ثبات او امنیت لپاره د دې هیواد امنیتي اړتیاوې پوره کړي. د دې دوو هیوادونو اړیکې د بیلابیلو لاملونو له هغې ډلې د لویدیځې آسیا د امنیتي نظم لپاره ډیر ارزښت لري. له امریکا سره د عربستان اړیکه د پاچاهي دوام لپاره د امنیتي ماهیت دوام ده، خو امریکا بیا له عربستان سره اړیکې څخه خپل سیاسي او اقتصادي موخې څاري. ریاض نه دا چې هڅه کوي د اسلامي مشرۍ ادعا تر څنګ د عربي نړۍ په یوه نوي مشر واړوي، بلکې هڅه کوي تر څو د یوه دینی مرکز او د سیمه ییز تاڼې دار رول ولوبوي. په داسې شرایطو کې چې د عربستان بهرني او سیاست له نړیوالو بدلونونو ډیر اغیزمن شوی، دا موضوع کولی شو چې پر ښکاره د ایران د اسلامي انقلاب په بریا، په اسلامي ویشتیا، د ایران په اټومي هوکړې، په عراق او په سیمه کې د شیعیانو په ځواکمنېدا او د سوریه او د یمن په بدلونونو کې ووینو. د دې مسایلو په هر یو کې عربستان په یو ستر لویدیځ ځواک او په ځانګړي توګه پر امریکا تکیه لري.
ایزانو د ریاض او واشنگټن د اړیکو لرلی د لړې لا لومړی برخې سره تاسو په خدمت کې یوز مونږ د دې پروګرام وخت هم دلته پای ترسي. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.
Thank you.